په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې شوې ورځو لنډو خبرونو ته. د جرمني په پلازمینه برلین کې د افغانستان سفیر او په بن کې جنرال کونسل له دندو لاس اخیستی. په برلین کې افغان سفیر یما یاري په یو بیان کې ویلي په جرمني کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفیر په توګه له دندې لاس اخلي او د اصولو له مخې اداري چارې په رسمي ډول خپلو همکارانو ته سپاري. په بن کې د افغانستان جنرال کونسل سید لطفالله سادات هم ویلي چې د کوربه هیواد په غوښتنه او په کونسلي فعالیتو کې د ځنډ او خنډ د مخنیوي لپاره دغه پریکړه کړې ده. وروسته له دې چې طالبانو د افغانستان د څه باندې لسو ډیپلوماتیکو استازولیو چارې بې اعتباره اعلان کړي، په څو هیوادو کې د افغانستان استازولۍ د کوربه هیوادونو د غوښتنې پر اساس بندې شوي دي. د طالبانو یوې مخالفې وسله والې ډلې آزادۍ جبهې ویلي چې په کابل کې پر طالب ځواکونو په بمي برید سره دوه تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي. پیښه د کابل د شپږمې امنیتي او زیاړوند د چاردي په چارقله واټ کې د طالبانو په پوځي موټرو چک پاینټ باندې شوې ده. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي کویټ د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته 15,000,000 مرسته کړې. اوچا زیاته کړې دا د 2023 کال لپاره د افغانستان د بشري مرستو صندوق ته د کویټ لومړۍ مرسته ده. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف اعلان کړی چې د روان کال په سپتمبر کې په افغانستان کې له 1,000,000 زیات ماشومان د خوارځواکۍ د تشخیص لپاره معاینه کړي دي. د اروپایي اتحادیې شورا اعلان وکړ چې پر ایران نور بندیزونه لګوي ځکه چې دا هیواد پر اوکراین د روسیې له لوري د پیل شوې جګړې پوځي ملاتړ کوي.
د زهرو کاروان
دا زاید رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
وزارت مطابق اصول کې باید تحلیل شواب درته نګر
دا راپور چې باید د کوم اصول لمخې چمتو شوی وای نه ده چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو به خیر خانه نه دي.
یو بل راپور کې به ووري چې ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې متادین ډیر شوي دي.
ما متولد ایران هستم، به دومین بارم که زه په ایران کې زیږیدلیم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، 14 کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده.
اول ځل مې د یو انډیوال سره ول په چرس مې جوړ سره ول ما په سترګو تیار شو. هچې تیار شو ذاتي مې سر مې تاوېده، ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه، خوب هم راوست ذاتي مال راز داخل مزه وکړه. ذاتي بعد هم غې ما شروع کړې دي، بیا مې نه دي پرېښتر. اوس د ورځې به 5 او 4 سګرېتي وهد.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې لسکلن سراج د خپلې بېوزله کورنۍ مشر دی او د کور نفقه یې پر غاړه ده. سراج یوه ورځ د کار لپاره وځي چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کېږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کېږي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خور ستړی مشه؟
خیر سي، ته هم ستړی مشه.
خور دا ماشوم په کار پسې راغلی، ویل پلان مې کور ته ناراضي، وختل مې چې ستاسو د کور حال واخلم او پوښم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له اعلی ساته.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته ګوته نیسي او هغه نیمګړی بولي. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې 3 کاله پرله پسې یې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده، خو له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فزیکی حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړې او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې یو راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنیو راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشي مواد به په پام کې نیول کېدل، د دې سازمان په وروستي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل شوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګري ملتونه مسؤلیت لري چې په خپلو غړو هیوادونو کې د نشي بوټو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشي موادو سره د مبارزې معاینیت د سروې او پالیسي پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
گزارش مطابق هم اصول که باید تهیه شوه صورت نگرفت.
در راپور چه باید د کوم اصول لمخې چمتو شوای وای نه چمتو شوه. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستۍ دریو کلونو راپورونه خو بیخی روښانه نه دي. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي او سږکال په داسې سیمو کې کرل شوي وو چې هلته موټر نشي ورتلای. تر 1998 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خپرېږي. د دې راپور راتلونکی پړاو د تریاکو د تولید په اړه دی، بل پړاو به د هي وروسته پړاو به هم د متادینو پاړه وي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکاره شي او دوی څو پروژې ولري.
د تیرو درو کالو په لړ کې سږ کال هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه ورنه کړه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت له نږدې څخه وڅاري، او دې سازمان د سیټلایټ یا سپوږمکیز عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوسمهال د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو تر څنګ د دې سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا UNODC چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه یو دریځ ولري. خو د طالبانو حکومت د هغو ژمنو برعکس چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري، د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګري ملتونه نسي کولای د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید، قاچاق او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسي کولای چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شی چې د ودې په حال کې دی هغه ښیښه ده. په وروستیو کلونو کې د ښیښې تولید ډیر سوی چې لویه برخه یې په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولای چې د سټلایټ په وسیله د ښیښې د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم ښیښه د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړي چې په افغانستان کې د نشي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړي دي، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او محتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشه یي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر به ورته ځوان بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې سبد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوارد د تاریا کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو وړو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز د خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو لشلولو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په وروستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده، خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو ترڅنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
می سختیای کی د اینجه دارم میکشم و می سختیای کی دارم اینجه چی میکنم.
تن امروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز چارواکو یو میاشت مخکې رضا دې مرکز ته راوړ. رضا چې څلور بچیان لري ادعا کوي چې په ایران کې معتاد شوی او تر احتیاط وروسته خپل کورنۍ خورا لږ لیدلې ده، خو کله چې ایرانی پولیسو تر پولې راړولی او نیمروز ته راشړلی دی اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونه ویني.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که
زه په ایران کې زیږیدلیم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتي چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي، له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز عامر مولوي آغاجان مظهري وایي چې په دې کم کې ډیری بستري شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حال است چې دوی تر دغه لاندې دي. د امروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هم مرزه ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطح باندې به په دکې خامخا دغه کسان ډیر وي. دا معتادین ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي. نو بیا چې دوی جوړ شي داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی انشاءالله العزیز موږ خپلو کورو ته استوو. د دوی لپاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولی دی چې بیا به دوی هغه هر ولایت چې و هغه خپل ولایت ته ځي.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیره بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعالې پروین طوفان ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې 2 میاشتې مخکې نشه پرېښي وه بیرته معتاد شوي دي.
مهاجرت های جوانان به کشور ایران باید
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابته شوې چې ځینې معتادین د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه له خپلو کورنیو څخه لرې پاتې شوي اوس نه غواړي چې خپلو کورنیو ته ستانه شي.
ځای چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي.
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی پلاس دی پودر وشی یا می خور دی زت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
پلار پا مری که نوام پا مور خوص خبی خبر نه خم خم مورم
چی مونگ پلار نا وقت یو نیم لک دالر بو انداغ سرمایه ما طول او خرم.
دا نشه موادو لزیانونو تخدش غورل لپاره دا زهر و کاروان اونی زخ پرا و نوامری.
ترون آوریدن کو اوس هم د خاطرې وار دی. ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکو دی چې له څلورو کالو راهیسې چرس کوي او د زیګه په نوم نشه یې ګولۍ خوري. دی چې د ښوونځي پر مهال معتاد سوی وایي چې له ناوړه انډیوالانو سره ناستې ولاړې معتاد کړم. ظاهر چې د جمهوریت پر مهال یې نشهیي مواد خرڅوله او شپږ میاشتې بندي سوی هم دی. زیاتوي چې د نشو له امله مې مور ښیراوې راته کوي او ټولو خپلوانو راته شا کړې ده. دا چې ظاهر لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
لسم پورې مې درس ویلی ده او د شپاړس پنځلس کلن وم چې ما دا چرس وهل. مکتب به مې ویل، مکتب ته به م کله نشه تلم او کله نسي، همدا بېلارۍ پسې خوشي. اول ځل مې د یو انډیوال سره وویل، چرس مې چې ورسره وویل په ما په سترګو تیاره شو. اچھا تیار ہو ذاتی سر میں تاوید ڈوڑی میں ڈیر اوکھڑ خوب ہم راو سے ذاتی مائل راز داخو مزہ اوکڑ ذاتی بعد ہم کے ماں شروع کری دی بیا میں نے دی پریخت روز دورا سے ہم پنجو چلو سگریتی ہوا پر جمبوریت کے مسا کی توپ کو چی گولے میں خرچ ہو لیجیے کب آگا بندی شما دس وتا کو داغ سے یہ دیکھ نہ لگ لو دی کہ بھائی دان تشنا پم دیتا جوڑ کر دروازہ بدر پہ سکلو پو وہ آتا ہو رہا جب ہم دی کے پروت بس لان دینا بھائی ڈوڑی در کولا نور بدر پہ بند ہو دروازہ ڈیر سخت ہے وہ هلتم په اتلس ورځو کښې محکمه وشوه. یو کال یې کیت راکړه، یو کال قبول نه کړه. په دوه محکمه کښې بیا ذاتي رات ویل یو شپږ میاشتې کیت تېر مې که دا یو دوه میاشتې را مخکې راخوش شوی چې راوتم بعد هغې مې تو بیا وباستله. بس ساکیتوب کښې به م کله یو نیم زر دوه زره زر دولس هم دونه به م ګټلې، خو هغه په کوته په دوه اتیا اخېسته په دوه اتیا یا په سل او بېرته به م خرڅولې په یو نیم سل پاکټ. او دلته زیاتره ځوانانو خوړلې سپینګرې او د خپل همزور مو دغو به ډېر خوړلې چې دا عمل مې شروع کړی هر څه مې د یاده وتي مازغې داسې کړي لکه وچ غوږونه به م دپول نه به د کور په وینا او نه به د بل چا په وینا او نه به په شهر م خبر و چې نیشه به روغ رمټ به چې خمار به ذاتي به م جنګونه ورسره کول داسې جالبه جنګونه به چې خمار به شیشې به م مات کړې تې تښتېدلم پنځه ورځې به م سرچپه تړلی وم چې خوشې به کړم بیا به م شیشې مات کړې تې او به تښتېدم د کور د بخار مې د کتغ ډک وړې خرڅ کړی مې دلته م په درې سبه کباړي خرڅ کړې لاړم ځان ته مې نیشه پې واخېست چې نیشه کوي مړي ژاندي ته هم نه شي څوک چې په لاره بیا د سره هېڅ ګرځي نه وایي زه لا خوا ته پوډري شی نیشه یې شی ته موږ سره مه ګرځه خپل یې کوروالا هم نه پرېږدي چې دوی سره مه ګرځي چې نیشې کوي او څوک چې بې لارې دا ټول خو هر یو سره سلام علیک لري ګوردې دا اوس د ګوردو تکلیف هم زه لرم مور او پلار مې ډېره باندې کوشش کوي او نور خو ټول د ما نه واړه دي مشر ځي خالی هم دا مور پلار دي چې را اداره کړی یم که نه نور کور کښې هېڅوک هم شته چې ما ته نصیحت وکړي نه ماماګان نه کاکاګان هېڅوک هم ما سره کار نه لري خو خالی مې مور پلار ډېر اثار کړي دي دغه په هغه کښې ژړا او جګرخونې راځي که نه نور هېڅ کومه خبر نه شته مور خیرا راته کوي بس چې هر څه شی کومه خیرا راته کوي بس بد راغلی یم خبره نه یم خدای دې الله کړه خدای دې تباه کړه خدای دې ژوند زندگی ښه پرېمانه در کړي خو یې په خپل اولاد هم داسې وکړېږي لکه موږ چې کړی بس دغه الفاظ خو بس چې بد عملو سره ګرځي او بد عمله به یې که د ښو سره ګرځي خو به د پلاره م نه منل د پلار خیره او ازاره م اخېستی دغه مال ده چې د مور د پلار نه م لري او خدای نه م لري.
د ظاهر په نوم د یو معتاد په خاطره کښې مې واورېدل چې د نشو له امله یې مور ورته ښیراوې کوي او ټولو خپلوانو ورته شا کړې ده.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډازیپم دا خپله یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډازیپم د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپله یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپله یو نشهیي مواد دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري جټکې لري همدارنګه ژور خفګان ولري د هغې په درملنه کې ډاکټر یې تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نسخې په واسطه دا تجویز کېږي چې د دې هغه عصبي طبابت کې ورته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه یې نورماله شي نو یو محدود یو څو ورځو لپاره ورته ورکول کېږي چې البته په هغه وخت کې د معتاد کېدو چانس پکې نه شته خو پس د ډاکټر د نسخې د خلاصېدو څخه دغه مریض دا بیا استعمالوي بار استعمالوي چې د اتو هفتو نه که دا ډېر زیات استعمال شي نو دا بیا معتاد کېږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی هغه سره درد پړسوب نارامي داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پرینې دي نو دا بابا دیازپم یا بنزو دیازپم د کورنۍ دغه دواګن شي دی سره موتات وي. په دې کې اوږدمهال وخته پورته کې کنفیوژن منځ راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیهي ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. که چېرته د زړه حرکات کم شي هم نقص، او که چېرته ډېر زیات شي هم نقص. مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو نو هغې کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ راځي یا قبضیت منځ راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتو پاچای یا کینګ دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې دی د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسي، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو هغه اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو تم زیړې منتر عزیز چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
آیا په هدلاست
ترنو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږ وڅخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 1260 نیمه منځنۍ څپو باندې واوري. دا د دې زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلن سراج یو بې وسله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خوندې لري. څرنګه چې سراج د کور مشر دی نو د کور نفقه برابرول هم د ده پر غاړه ده. سراج یوه ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
ا دادې ته به لاسونه وګوره، هر ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غونې زیږې شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولی ور باندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خښته نشم پورته کولی، لوښی خو مینځلی شم، خښتو ته خو اوبه ورکولی شم، کارګرو ته خو اوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار می کور ته نه راځي. زه می د مور مشر زویم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دی خفه کړم. دا یو 100 روپۍ واخله او کور ته د سودا یوسه. ها واخله.
کاکا زه خیرات ته نه یم راغلی، زه چهار ورځ له کوره راوځم. مور به راته وایي چې بچیا کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې. د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی. که مې دا 1500 افغانۍ هر چاته ورکړې وای په حمله یې اخیستې. خدای ورته ګوري هم نه.
کاکا پر ما نه وخته کېږي، که کار نه راکوې چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیا چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیا مه وارخطا کېږه، بېرته دې راولم، یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سمه ده کاکا، راځه چې ولاړ شو.
که داستاسو کرده تو در گزه در موتر گفه و دروم تد مور را خبره که
سمه ده که که تو دریگه چه دروازه او تکم
داده در اغلم
بچه ده کورمو پا کرایه نیوله ده
نه کرایه نور که و یا چه مفره کرایه ده
تو که مور زی بسراج
زویه نن ولی دوم رو وقتی رغلی
کار ده ولارم لاغی خواه و که که پا موتر که روستلم ویل غوارم چه ساس گورو گورم
دا سره چوک دهی او نیویل چه زمون کور چکی
نپایگم که داشه دا پلارن دیوال میوی
چه ری دهی داری دلتا ولار دهی سلام علیکم رورا
والیکم سلام خور استره مشه
خیوسی دام استره مشه
خوری دام آشون پا کار پسی را غلیو ویل پلارم کور تا نرازی وختل میچ ساسی د کور حال واخلم او پوشم چې دا وړوکه ماشوم ولې کار کوي
هی وروره بس خدای دې زموږ له حاله ساته میړه می پوډری دی په خو به کله کله کور ته راته د څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده بیخي د مرګ او ژوند راک نشته زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم مجبور یم چې دا وړوکه ماشوم په کار پسې ولېږم
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي
ای وروره څه ووایم لی ورونه می او دو میشت دوده را کرده تراغ وروس ورونو تا ورغلم کلا چی ده مور او پلار پا کور که نی ورین درگان کلا دیشا مراد کهی سو رازی وروس ورونو هم دوده نرا کولا او سلخ پلو ورون ماشمانو سر پدی کنوالا که وسیگم
بلی سوگ مرستان در سر کهوی؟
نا وروره نندی خدا یو لاس بل لاس تا نار باسی پرون دیده کنوالی خواندم را تویل چی یا با کرایا را کهی او یا با کرا باروی او سایران ایم چی چی تولار شما
کزم رست در سر وکم منی؟
څنګه مرسته حاجی صاحب
دلته نږدې او دوه اتاقه کور لرم هغه به درکم پکې واړوئ
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجی صاحب
کرایه نه درڅخه غواړم تر څو چې د میړه را پیدا کیږي او جوړیږي زما په کور کې همداسې مفت اوسیږئ
کور دې ودان حاجی صاحب خدای دې خیر درکړي
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي ستاسې د کور ټول خر زما پر غاړه دی
حاجي صاحب الله دې جنتونه درکړي خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه پر مال دی برکت شه
دا زادی رادیو درنو اوریدم کو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و لا زادی رادیو سره پاتسی او لنورو غټورو خبرونه څخه خوند واخلی
د زهرو کاروان
I'm not afraid of the dark.